السلام علیکم. وخت په کابل کې د مخام شپږ بجې شوې. په ننګرهار کې د جنازې د لمانځه پر مهال چاودنې اتلس تنه وژلي او دیارلس نورې ټپیان کړي دي. په روان خبري مجله کې د دې او مهمو موضوعاتو په اړه مطالب اورېدلی شئ. مجله د نیم ساعت په مخ خزه محمد حدیث پردیس او عبیدالله عبیدی په تخنیکي همکاري وړاندې کوم. خو د مجلې پیل په خبرونو کوو. خبرونه سالم محمد صالح وړاندې کوي.
په ننګرهار کې د وژل سوو کسانو شمیر اتلسو ته ورسېد. د افغانستان د هوایي ځواک مسؤلان وایي په بېلابېلو ولایتونو کې 20,000 الوتنې کړې دي او په ایران کې ځینې ټولنیزې شبکې تړل سوي دي. د ننګرهار په بهسودو ولسوالۍ کې د جنازې پر مراسمو په نننۍ چاودنه کې د وژل سوو لمونځ کوونکو شمیر اتلسو ته ورسېد. چاودنه د هسکې مینې ولسوالۍ د پخواني ولسوال ګلولي د جنازې پر مراسمو سوې ده. د والي ویان عطاالله خوجاڼي ازادي راډیو ته وویل چې په دې پېښه کې 12 نور کسان ټپیان سوي هم دي او د مړو شمیر شایي زیات سي.
د هسکې مینې ولسوالۍ د پخواني ولسوال ګلولي د جنازې د لمانځه پر مهال په موټرسایکل کې چاودنه کې څوک یې پر ځای شوی وو. چاودنه کړې ده. ښایي د شهیدانو په شمیر کې زیاتوالی راشي ځکه د
د دې حملې مسؤلیت داعش ډلې منلی دی. د افغانستان اجرائیه ریاست دغه حمله غندلې او ویلي دي تروریستان له تفکیک پرته د افغانستان اتباع په نښه کوي. د ملي امنیت سلاکار محمد انیف اتمر هم په یوه اعلامیه کې دغه حمله غندلې او ویلي دي زموږ ملي امنیتي ځواکونو د مخامخ جګړې په میدان کې دښمن په ګونډو کړی ځکه نو دا نځوانه او ډاران دښمن پر ولسي وګړو د خپلې کرکې لمبې خپروي. د ملي امنیت ځواکونو په ننګرهار کې شپږ وسلول طالبان په څو عملیاتو کې نیولي. د ننګرهار د والي ویاند وایي چې په نیول سوو کې د رحمت الله په نوم یو تن هم شامل دی چې د وسلولو سرګروپ و. عطاالله خوجاڼي نن په جلال آباد کې یوه کنفرانس ته وویل
پک وسلوال طالبان چې یو په دوی کې سر ګروپ دی د رحمت الله په نوم یو پکې من جوړونکی دی شبي بومنه جوړول او څلور نورو تروریستي فعالیتونه درلودل. دا د ملي امنیت موظفین له لوري د څو بېلابېلو عملیاتو په ترڅ کې نیول شوي دي.
د ننګرهار د والي ویان زیاته کړه چې نیول سوو کسانو اعتراف کړی چې په خوږیاڼیو سره رود بیسود او بټیکوټ ولسوالیو کې ورانکار فعالیتونه کول. وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د هوایي ځواک مسؤلان وایي په بېلابېلو ولایتونو کې 20,000 الوتنې کړي دي. د هوایي ځواکونو عمومي قمندان محمد شعیب نن په کابل کې په تیرو 9 میاشتو کې د هوایي ځواک د عمده فعالیتونو په باب یوه کنفرانس ته وویل
27,000 پرواز صورت گرفته. در پروازهای اجرایی
په دې موده کې 20,000 الوتنې شوې چې په دغه الوتنو کې 3,000 او 300 تنه وزن انتقال شوې. د پوځي قطعاتو او جزتامونو د ملاتړ لپاره د افغانانو د دښمنانو مرشلو او د دولت مخالفانو ته 1,900 هوایي ضربې ورکړل شوې.
افغان امنیتي چارواکي د افراطي وسلولو په وړاندې هوایي حملې موثرې ګڼي. د هلمند ولایت د بشري حقوقو د دفتر مسؤلان وایي په روان میلادي کال کې چې نن یو وروستي ورځ ده په دې ولایت کې تقریبا 1,900 ملکانو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. د دې دفتر مسؤل ازادي راډیو ته ویل چې په دې بهیر کې 115 تنه ملکان وژل سوي او 1,290 تنه نور ټپیان سوي. عفیفی معروف ازادي راډیو ته ویل
پر اوسه کال هم تلفات پورته رقم درلودل او سکل هم پورته رقم لري چې دواړه ارقام د تشویش وړ خبره ده او موږ غواړو چې دغه ارقام کښته شي.
د هلمند د بشري حقوقو د اداري مسؤلانو د 2018 میلادي کال په لومړۍ شپږ میاشتو کې د یو شت ملکانو د وژل کېدو او 300 نورو د ټپي کېدو خبر هم ورکړی وو. د ایران چارواکو د ټولنیزو شبکو مهم ویب سایټونه تړلې دي. دا په داسې حال کې ده چې مظاهره چانو هڅه وکړه نن د څلورمې ورځې لپاره هم په حکومت ضد مظاهرو کې سره راغونډ سي. دغه مظاهرې چې په بهیر کې تر اوسه د دوو کسانو د مړینې خبر ورکول سوی د 2009 میلادي کال د ولسمشرۍ تر لانجمنو انتخاباتو وروسته د ایران رهبرۍ ته یو جدي چیلنج ګڼل کیږي. د انسټاګرام او ټیلیګرام کاروونکي نن نسي کولی دغه ټولنیزې شبکې وکاروي. دغه دواړه اپلیکیشنونه په ایرانیانو کې ډیر محبوبیت لري چې د مظاهرو لپاره د ځایونو په ټاکلو کې هم ورڅخه ګټه اخیستل کیږي. مظاهره چان په ایران کې د بایو پر لوړېدو او د ولسمشر حسن روحانی د ژمنو پر نه پوره کېدو په غوسه دي. روحانی د بیان او غونډو د ازادۍ د تضمین ژمنه کړې وه. روحانی تر اوسه په ایران کې د وروستیو اعتراضونو په اړه تبصره نه ده کړې. د روسیې د سنت پیټرزبرګ یو محلي محکمه کې نن هغه څوک محاکمه کیږي چې د همدې ښار په یو مارکیټ کې د یو چاودنې په شک نیول سوی دی. د چهارشنبې په ورځ په هغه چاودنې کې تر لاسو ډیر کسان ټپیان سوي وه. د روسیې رسنیو د ځینو سرچینو په حواله راپور ورکړی چې رسنۍ نسي کولی دغې محاکمې ته ورسي. د روسیې د امنیتي خدماتو فدرال ادارې پرون وویل چې درې ورځې مخکې د هغې حملې په تړاو یو مشکوک کس نیولی، خو د هغه د هویت او په دې اړه یې معلومات نه دي ورکړي چې دغه کس ولې دا حمله تنظیم کړې وه. افراطي ډلې داعش د جمعې په ورځ په خپل خبري اژانس اعماق کې د هغې حملې مسؤلیت ومانه. او په واشنگټن کې د روسیې سفارت وایي امریکایي سناتور جین شاهین ته د بیزې ورکړه په دې خاطر رد کړه چې نوموړی په هغه تور لیست کې شامل ده چې د امریکا لخوا پر روسیې د بندیزونو په عکس العمل کې ترتیب شوی دی. د دې ډیموکراتي سناتور پر ضد د روسیې اقدام سبب سو چې جمهوری پال سناتوران ران جانسن او جان باراسو مسکو ته خپل سفر لغوه کړي. ټاکل شوی و چې درې وړه په جنوري میاشت کې روسیې ته سفر وکړي. د کانګرس د سنا جرګې د کورنی امنیت او حکومتي چارو د کمیټې رئیس سناتور جانسن د روسیې اقدام د دوه هیوادونو ترمنځ د اړیکو د ښه کېدو لپاره زیان رسوونکی وباله.
خبرونه مو له ازادي رادیو څخه واورېدل. وړاندې په خبری مجله کې دا مطالب اوریدلی شئ. په ننګرهار کې د جنازې په مراسمو کې 14 اتلس تنه وژلي او 14 نورې ټپیان کړي دي.
ولس د جنازې لمونځ کوونکي شهیدان شوي دي او 14 نور ټپیان شوي دي.
په دې اړه د وروستیو جزئیاتو د سربیره له یوه دینی عالم سره هم په همدې مسلې غږیږو. د افغانستان مشرانو جرګې په کابل کې د تېرې پنج شنبه د ورځې د خونړۍ پیښې د سیړونو غوښتنه وکړه.
تاسو حکومت می خواهیم که به صورت جدی بررسی بکنم شیونگی وقعی یاد سره که چرا جلوگیری نمیشه، چرا مقامات کشفی و استخباراتی نمیتونن به موقع توطئه و دستایس کنسا بسازن.
په سیمه ایز و نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې د ایران حکومت او خلکو ته چې د نرخونو د لوړېدو له امله د اعتراض لپاره په مختلفو ښارونو کې لارو او کوڅو ته راوتلي خبرداری ورکړی دی. د دې موضوعاتو سربیره د نورو مهمو موضوعاتو په اړه مو هم درته مطالب چمتو کړي دي. رازو د مجلې د سر موضوع ته لکه څنګه چې په پیل کې مو وویل چې په ننګرهار کې د جنازې په مراسمو کې 14 شوې ده چې دغه 14 د ننګرهار د ولی د ویان په خبره ولستنه لکابل وژل شوی او 14 نو ټپیان شوی. خدا مې روغتیا چارواکي په دغه ولایت کې بیا وایي چې 14 تنه وژل شوی دي او 14 نو ټپیان شوی دي. دا چې وروستي جزئیات په دې اړه نور څه دي زموږ همکار اجمل تورمن دغه موضوع تعقیب کړی او په سټډیو کې را سره دی. تورمن صاحب مهرباني.
بله پردیس صاحب، لکه څنګه چې تاسو وویل په ننګرهار کې د دغه 14 په اړه د مرګ ژوبلې په اړه البته راپورونه ډول ډول دي. د ننګرهار د ولایت چارواکي وایي د ننګرهار د اسکمیر ولسوالۍ د پخواني ولسوال ګلولي د جنازې په مراسمو د شوي 14 له امله 14 تنه وژل شوي او 14 نور ټپیان شوي دي. د دې ولایت د ولي وایي اتولا خوګیاڼي ازادي راډیو ته وویل چې پیښه نن د غرمې وروسته 2:30 د بیسود ولسوالۍ د مقام خان په تیره کې شوې ده. ښاغلي خوګیاڼي وویل 14 په یو موټر سایکل کې د ځای پر ځای شوي او 14 موادو په وسیله رامنځته شوي چې د پیښې په سیمه کې له مخکې ودرول شوی و. نوموړي زیاته کړه
د حسکمینې ولسوالۍ د پخواني ولسوال ولولي د جنازې د لمانځه پر مهال په موټرسایکل کې پر ځای شوو 14 توکو چودره کړې چې له امله 14 د جنازې لمونځ کوونکي شهیدان شوي دي او 14 نور ټپیان شوي دي. ای د شهیدانو په شمیر کې نور هم زیاتوالی راشي، ځکه د وروستنو ټپیانو روغتیایي حالات نازک دي.
خو په ورته وخت کې د ننګرهار د روغتیا رئیس ډاکټر نجیب کاموال بیا وایي چې په یاده پیښه کې 14 تنه وژل شوي او 23 نور ټپیان شوي دي. په ورته وخت کې د افغان حکومت اجرایه ریاست د ویلامې په خپرولو سره دغه عمله په سختو ټکو غندلې ده. وړاندې په ویلامې کې راغلي جنایتکاران په اسلامي ارزښتونو نو جمعتونو تکیخانو فرنګي مرکزونو او منسکونکو باندې عملي کوي. د اجرایه ریاست د اعلامیې له مخې تروریستان به په هیڅ ډول د بیګنا خلکو په وژلو سره خپل اهداف ته ونه رسي. بله پردې
ډیره مننه اجمل تورمانو چې په ننګرهار کې د 14 پاړې قدم نوریدونکو له تاسو سره وروستي جزئیات شریکول. او یو بل موضوع چې تازه په دې اړه معلومات راورسېدل چې دغه چاودنې مسؤلیت البته داعش وسلوالې ډلې په غاړه اخیستی دی. تر دې وړاندې هم د تیرې پنجشنبې په ورځ په کابل کې په یو فرهنګي مرکز حمله شوې وه چې په هغې کې هم یو څلوېښت کسان وژل شوي او څلور اتیا کسان ټپیان شوي چې د هغې مسؤلیت هم داعش ډلې په غاړه اخیستی و. لکه څنګه چې د خپرونې په پیل کې مله تاسو سره ژمنه وکړه چې د همدې موضوع په اړه له یوه دیني عالم سره هم غږیږو، له نیکمرغه د دینی عالم او د مشرانو جرګې دینی سلاحکار مفتی سمیع الله ریحان را سره هم دا مهال د ټلیفون په لیکه وصل شو. ریحان صاحب سلام، خبرونه ته راغلی او پوښتنه مې دا کوله چې په دې وروستیو کې په مقدسو ځایونو جوماتونو تکیه خانو او دغه دینن په جنازې کې دا ډول پیښې کیږي، نو څه فکر کوئ؟ دا اهداف خو داسې نه دي چې نظامي دي وي او یا بل، ولې دغه پیښې ترسره کیږي او دغه اهداف په نخښه کیږي؟ مهرباني.
پردې سره تاسو سلامونه او د زده راډیو ټولو درنو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم، او د سلام نه بعد څوک چې نن پیښه کې یا په بل ورځې پیښه کې شهیدان شوي دي، خدای دې شهادت قبول کړي، چې څوک زخمیان دي عاجله شفا ورته غواړم. ستاسو د سوال په جواب کې باید دا ووایم چې دغه سې کارونه چې هر څوک کوي، دا نه اسلامي دي، دا نه انساني دي، دا نه دنیا اړخ لري او نه انساني اړخ لري، دا فقط او فقط وحشت دی. او هر څوک چې داسې اعمال ترسره کوي دا وحشیان دي. د دې خلکو د اسلام سره سره او کار نشته دی، د دې خلکو د قرآن سره سره او کار نشته دی. تاسو وګورئ چې په یو ملک کې، په یو وطن کې جنازې خوندي نه وي، مساجد خوندي نه وي، او مکاتب او مدارس خوندي نه وي، نو هلته به سړی ژوند څه کم وکړي؟ نو هر چا چې دغه پیښه نن کړې وي او بیا په جنازه کې چې پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام فرمایي چې تاسو د جنازو قدر وکړئ، د جنازې مانځه ته لاړ شئ، د جنازې په مانځه کې تاسو شرکت وکړئ، او بیا هلته یو څوک راځي او هغه داسې یو انتظار کوي، او هلته لسګونه خلک په وینو باندې لتپت کوي، شهیدان کوي، زخمیان کوي، دا نه اسلامي دي، دا نه انساني دي. هر چا چې دا عمل کړی دی، د اسلام او د قرآن د نظر دا مردود دی. الہ العالمین جل جلاله په دغه خلک باندې په دنیا کې لعنت ویل دی او آخرت کې لپاره سنگین عذاب دی.
بلې، ریحان صاحب پوښتنه مې دا کول چې د تیرې پنجشنبې په ورځ هم یعنی په یو دینی او فرهنګي مرکز باندې ورته چاود یعنی یو چاودنه وشوه، انتحاري حمله، هغې کې هم ګڼو کسانو ته مرګ ژوبله واوښتله، نو څه فکر کوئ چې په مقدسو اماکنو دا ډول بریدونه د خلکو په عامه اذهانو باندې څه تاثیر لرلی شي؟
د خلکو عامه اذهان دا ډېر زیات انتحاري تشخیص سره مخامخ کوي، خرابوي. دا اوس سهار کې هر څوک د خپل کور په افغانستان کې اولو که په مرکز کې وي یا په ولایت کې وي، د کور راوځي، هغه که زمونږ ځوانان دي، که زمونږ سپینګیری دي، که زمونږ تجاران دي، که زمونږ علما دي، که زمونږ ژورنالستان دي، هیڅوک ځان په امن کې نشي احساسولی. دلته یو قسم د وحشت ټغر خور دی. دلته د آخري پیښې داسې پیښې دي چې پی در پی کېږي، چې سړی هېڅ په دې باندې نه پوهېږي چې څه رقم دا سړی را داخلیږي او څنګه داسې یو کار سرته رسېږي. خلک انتہائی په تشویش باندې دي، سړی مانځه ته چتلی نشي، سړی د جمعې مونځ په ډار باندې کوي، سړی یو مجلس ته سړی صحیح نشي ورتللی. دا زمونږ د بې کفایته حکومت، زمونږ د بې کفایته چارو، خصوصا زمونږ د امنیتي ملي د ریاست او زمونږ د داخله وزارت دغه ویده چارواکي چې تر څو د خوبه راپانڅېږي، دغسې مسایلو جلوګیری ونه کړي، دا ملک نورم د بحران طرف ته روان دی.
بلې، روسي پښتنه کلندر ته ځواب کوي چې دینی عالمانو ته مشخصا د غاملیم چې شوې دي په جنازې یا په مقدس اماکنو باندې، دینی عالمانو ته څه کول پکار دي په دې رابطه باندې؟
د افغانستان ټول علماو باندې غږ کوم چې خپلو کې یو بل ته د اتفاق او د اتحاد لاسونه ورکړي، خپل هغه منځني اختلافات چې جزئي اختلافات دي هغه ساته کوي، او د ملک د ولیا منافعو لپاره او د افغانستان د ولس د ښه بقا لپاره او د ژوند لپاره باید یو بل ته سره لاسونه ورکړي، تر څو پورې دغه سې مسایل او دغه سې مشکلات اسانه شي. که چیرې علما اتفاق اتحاد ونه کړي، نو دا مسله بل طرف ته روانه ده. او په زمین کې په علماو باندې غږ کوم، او په مدني ټولنو باندې او په ټولو ځوانانو باندې چې یو بل ته سره لاسونه ورکړو، راځئ ښه به دا وي چې د ملک کښتۍ ته نجات
ورکړو، د دغه بحران نه وباسو. بلې، ډېره مننه قدرمن اوریدونکو، دینی عالم او د مشرانو جرګې دینی سلاحکار سمیع الله ریحانو چې په ننګرهار کې د نننۍ چاودنې چې د چارواکو په خبره اتلس تنه پکې وژل شوي او دیارلس نور ټپیان شوي، په دې اړه یې خپل نظر شریکو.
د ازادي راډیو نیم ساعته پښتو خبري مجله اورئ.
اوس هم په وی بلې امنیتی موضوع کې تمکیګو لکه څنګه چې خبر یا سید تیری پنځم په پورس په کابل کې هم په یو فرهنګي مرکز خونړی حمله وشو چې دغه حمله لکبله غنو کسانو ته مرګ ژوبله ووخته. نن د افغانستان مشرانو جرګې په عمومي غونډه کې د کشفي او استخباراتي ادارو غوښتنه وشو چې دغه حمله په اړه د څېړنی وکړي او د څېړنو پایلې د دوی سره شریک کړي. په دې اړه زموږ همکار ناجی صافی ریپورت برابر کړی.
د افغانستان د مشرانو جرګې اداري پلاوی په حکومت انتقاد وکړ چې د خونړۍ او بریدونو په مخنیوي کې پاتې راغلی. د دغې جرګې لومړی مرستیال محمد علم ازدیار چې د یکشنبې د ورځې د عمومي غونډې مشري کوله، له افغان حکومت څخه وغوښتل چې د کابل ښار په تبیان فرهنګي مرکز شوی خونړۍ برید په جدیت وسیړي. ښاغلی زدیار وویل که چیرې د داسې خونړیو پیښو په اړه جدي غور ونه شي، افغانان به تر دې د بدو ورځو شاهدان وي.
د دې پر ځای چې د پیښې عاملین ونیول سي، د قانون منګولو ته وسپارل سي، له بدمرغه غفلت او بې پروایي کېږي، دا د خلکو حوصله ختموي. او موږ له حکومت څخه غواړو چې دا پیښه په جدي ډول وڅېړي، ولې د داسې پیښو مخنیوی نکیږي او استخباراتي او کشفي ادارې نشي کولای چې خپل وخت د ډول پیښو مخنیوي وکړي. لمن یو چې دا ځل په عملي توګه د قضیې ته او وکتل سي.
په کابل کې د تیرې پنځشنبې په ورځ د تبیان په نوم په یو کلتوري مرکز انتحاري حمله وشوه چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په وینا په دغه حمله کې یو څلوېښت کسان وژل شول او څلور اتیا نور ټپیان شول. دا د تیرې اونۍ راهیسې د کابل ښار په شش درک سیمه کې تر انتحاري حملې وروسته دویمه خونړۍ انتحاري حمله وه چې په کور دننه او بهر یې غبرګونونه راوپارول. خو د مشرانو جرګې د غړیو پوښتنه دا ده چې انتحار کوونکی څنګه وتوانید چې تبیان فرهنګي مرکز ته ځان ورسوي. کورنۍ چارو وزارت وایي د فرهنګي مرکز د غونډې جوړونکو امنیتي بنسټونو په ځانګړې توګه پولیسو ته احوال ورکړ شوی. د دغه وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمی ازادي راډیو ته وویل د انتحاري حملې د څرنګوالي په اړه څېړنې روانې دي. ښاغلی رحیمی وایي که څه هم امنیتي ځواکونو ته د غونډې په اړه خبر ورکړل شوی، خو که بیا هم غفلت شوی وي په دې برخه کې به قانوني اقدامات وشي. نوموړي له ټولو بنسټونو وغوښتل چې د غونډو او ټولېدلو پر مهال د امنیت او خوندیتوب په هدف ځواکونو ته خبر ورکړي.
اوریدونکو تاسو مو غږ د ازادي راډیو له مخمنې خبری مجلې څخه اورئ. د افغانستان د هوایي ځواکونو عمومي قمندان وایي په تیرو نهو میاشتو کې په وسلوالو مخالفانو باندې 1900 هوایي حملې شوې دي. محمد شعیب پیلوټ چې د یکشنبې په ورځ د هوایي ځواکونو د فعالیتونو په اړه له خبریالانو سره معلومات شریکول، وویل چې په دغو هوایي حملو کې وسلوالو مخالفینو ته درنه مرګ ژوبله هم ده. د پوزي چارو افغان کارپوهان وایي په دې وروستیو کې افغان هوایی ځواک ته امریکا ځانګړی پام اړولی چې دا د افغانستان د اردو لپاره ښه زیری دی. تفصیل د رحمت الله افغان په راپور کې.
د افغانستان د هوایی ځواکونو عمومي قمندان وای د روان مریض کال له پیل راهیسې افغان هوایی ځواکونو شاوخوا 20,000 مستقل پروازونه کړي. محمد شعیب پیلوټ د یکشنبې په ورځ له خبریالانو سره د افغان هوایی ځواکونو د فعالیتونو د شریکولو پر مهال وویل په دې کې نږدې 2,000 حملې په وسلوالو مخالفانو هم شامل دي چې درنه مرژوبله وراړولې ده. هغه وایي له قطعاتو او جزدامونو د ملاتړ په هدف د افغانستان د خلکو د دښمنانو په مورچلو 1900 هوایي حملې سوي. په دغو حملو کې وسلوال مخالفان وژل سوي او وسایط او کلک سنګرونه یې هم له منځه تللي. خو دا چې په دغه هوایي حملو کې په څومره شمېر کې وسلوالو مخالفانو ته مرژوبله وختې، نوموړي په دې اړه جزئیات ور نه کړل. ښاغلی پیلوټ وایي افغان هوایي ځواک د پراختیا په حال کې ده چې دا څلور کلن پلان له مخې به په 2013 میلادي کال کې هر میاشت افغانستان ته ډول ډول الوتکې او هلیکوپټرونه ورکول کیږي. که څه هم د افغانستان دفاع وزارت د افغان هوایي ځواکونو د الوتکو د شمیر په اړه کره معلومات نه ورکوي، خو وایي چې امریکا تر اوسه افغان پوځ ته سوپر ټوکانو جنگي الوتکې، پوځي ترانسپورټي الوتکې او بلاک هاک هلیکوپټرونه ورکړي دي. د پوځي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي په دې وروستیو کې افغان هوایي ځواک ته د امریکا پام ډېر سوی چې دا د افغانستان د اردو لپاره یو ښه زیری دی. د دغو کارپوهانو له ډلې باری عارض ازادي راډیو ته وویل
امریکا یقینا په دې ورستیو کې د افغانستان هوایي ځواکونو ته خاصه توجه کړې ده او رست تر بلې مدرن تیارو باندې تجهیز کوي چې دا د راتلونکي د لپاره یو ښه دی.
د دفاع وزارت په وینا تر 2000 میلادي کال پورې به افغان هوایي ځواک شاوخوا 1600 بلاک هاک هلیکوپټرونه ولري او د دغو هلیکوپټرونو د الوزولو لپاره افغان پیلوټان اوس مهال په امریکا کې تر روزنه لاندې دي. له دغو پرمختګونو په داسې حال کې خبرې کیږي چې په هوایي عملیاتو کې د ملکی مرجوب له عمله افغان هوایي ځواک تل انتقادونو سره مخ شوی. خو د افغانستان د هوایي ځواکونو قمانداني وای د جګړې په ډګرونو کې د ملکیانو له مرجوب له مخنیوي او د دوی خوندیتوب ته ډیر پام کوي.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
اوس هم یو اقتصادي موضوع د هریک په نوم سیړنیز ډلوي د افغانستان قانونه په غیر قانوني ډول کیندل کیږي او د سیمې خلک له زیانونو هم نه خبره ساتل شوې دي. د غډلې د یک شنبه په ورځ له حکومت او خپل چې په دې اړه خلکو ته ځکه م په هواوي ورکړي چې کدوې نشي کولای خلګي مخنیوي وکړي. د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت هم قانونو ته د متوجي نه قانونه کیندونو ګواخ تاییدوي. تفصیل د یوسف خان زدران پر راپور کې.
د هریک پونم چړنی زړلوی د افغانستان قانون په داس حال کې پنه قانون ډول کیندل کیږي چې خلک یې لزیانونو نه دی خبرونه یې هم کارکون کې د لازم مو اقتصادي روغتیاي او نورو حقوقو خبر خمندي. د غډل چې د افغانستان د قانونو په اړه شپږ چړنی کړي وای کده افغانستان قانون په قانوني او مسلکي ډول وکیندل شي بل شک چې دغه هیواد ځان بسیاین په لوري بيول شي. د هریک پونم د چړنی زیو عدالت غوښتونکو ډلې مشر عطا الله تا د یک شنبه پرس په کابل کې وی خبري غونډه ته وویل کچېر د افغانستان خلک په یاد ډول د قانونو کیندنې لزیان خبر شي په خپل سیمو کې به مخنیوي وکړي.
افغانستان مادن د ډیر زیاتو مشکلاتو سره دچار دی. اول خو دا ده چې غیر قانوني استخراج روان دی او ټول زورمندان دي چې هغه یې استخراج کوي. متاسفانه چې ټولنه په دې کې داخله نه ده. موږ غواړو چې ټولنه په دې کې په منظم ډول په قانوني ډول باندې اشتراک وکړي، شریک شي، ترڅو هغه یې د دې مخنیوي وکړي چې په غیر قانوني شکل باندې استخراج باندې شي.
ښاغلی عطا وایي کده خلکو د پوهاوي لپاره د ځوانانو، ښځو او مشرانو کمیټې رامنځته شي تر ډېره به د قانونو د ناقانونه کیندنې مخنیوي شوی وي. د دغې ډلې په باور د قانونو د سمې قانوني او مسلکي کیندنې په هدف په کار ده چې د ټولنې تصدۍ او دولت ترمنځ همکاري یو ګټ تړون رامنځته شي. د یادونه د افغانستان د قانون او طبي سرچینو په اړه کوم چې د ځینو سرویګانو لمخې اندازه تریلیون ډالر ترسیږي، لدې وړاندې هم بلا بلا اندېښنې مطرح شوې دي. د راپورونو لمخې د افغانستان د طبي سرچینو عایدات چې د دغه هیواد عامه شتمني ګڼل کیږي، دا وخت د سیمې زورواکو، قاچاقونکو او وسلوالو مخالفینو جیبونو ته الویږي. د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت هم په قانون ډول د قانونو کیندنه تاییدوي، خو یې تازه د ملي امنیت شورا سره داسې هوکړې ترسیدلې چې دغه چارې د په دا بل هر ممکن لارو استفاده وشي. د یاد وزارت ویان عبدالقادر مدفی ازادي رادیو ته ویل
موضوع دا ده چې لدی ورسته بتول هغه مسائل چې غیر قانوني استخراج د مخنیوي برخه کې مسر مرسته کوي، مونږ به هغه ټول موارد په جدي توګه څېړو. یو ډېر بنیادی مسله دا ده چې په دې ورستیو کې د امنیت شورا سره یو تفاهم په بنیاد معنی چې لدی ورسته بتول هغه موارد امنیت شورا ته سپارل کیږي کوم سیمو کې غیر قانوني استخراج کیږي، دا غیر نیوی لپاره په یو تدویر باندې بحث شوې ده.
د وی د قانون وزارت له 1500 تر 2000 پورې داسې سیمې تاییدوي چې یا خو پکې په ناقانونه ډول د قانونو کیندنه کیږي او یا هم له ګواښ سره مخ دي. پولیسي جرګه کې د قانون او چاپریال ساتنې کمیشن غړي سایره شریف چې د هریک په نوم د چړنیز ډلې اندېښنې تاییدوي وایي افغان حکومت ته ښایي چې په دې اړه د خلکو اندېښنې لري کړي.
مننه چې ازادي رادیو ته غواکې است. په خوست کې مدني فعالان او روڼ اندي وایي چې په یاد ولایت کې د خارڅ خدبان د سیمو کې د جرګو خونو د کانفرنسونو تلارونو ته اړتیا ده. دوی هم دې اړتیا ته په کتو زیاتوي کچېرې ځینو مهمو دولتي ادارو لپاره د جرګو او غونډو تلارونه جوړ شي، لیوي خوا به غونډو ته متوجه امنیتي ګواښونه لګ او له بل پلوه به حکومت د لمانځ خونډو په اړه په لګښتونو کې د پام وړ کموالی راشي. په دې اړه کولی شي سیلی راپور زمونږ پر ویب پاڼه ازادي رادیو ټکی کام کې وګورئ او وای وری.
ازادي رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او دا هم له سیمې څخه یو موضوع د ایران حکومت او خلکو ته چې د نرخونو د لوړېدو لامل د اعتراض لپاره په مختلفو ښارونو کې لارو سرکونو ته راوتلی وو خبرداري ورکړی چې له قانون د سرغړونې بیا به پرې کړي. رپورټونه وایي چې د ایران په ختیځ ښار دورترود کې دوه اعتراض کوونکو د مظاهرو ضد پولیسو د ډزو له امله وژل شوي دي. دا موضوع زمونږ همکار فرشتي جلالزی تعقیب کړی او په سټوډیو کې دا جلالزی صاحب مهرباني
و حدیث پر دې دغه ورسته خبر چې د ایران څخه را رسیدلې دا دی چې حکومت نن د سوشل میډیا یا د ټولنیزو رسنیو دوه ډیر مشهور سایټونه چې زیات ایرانیان په ایران کې کار ورسخه اخلي بند کړل. د دې هدف دا و چې تراس کوونکې ونه کولای شي چې د ټولنیزو رسنیو په مرسته د سبا لپاره اعتراضي غونډې او جلسې تنظیم کړي. په ایران کې خلکو چې پر انستګرام او ټلګرام فعالیت لري ویلي چې دواړه انټرنیټي سایټونه له کار لوېدلې دي. انستګرام او ټلګرام په ایرانیانو کې ډېر مشهور دي. په ایران کې د پر ټلګرام یوازې پر ټلګرام د صدای مردم برخه 1,300,000 غړي لري چې په ایران کې د اپوزیسیون یو ډېر لوی چینل یا دغسې یو ځای ګڼل کېږي چې د اپوزیسیون زیات غړي پکې یو ځای فعال دي. په ایران کې د وروستیو رپورټونو پر اساس د حکومت پر ضد په پراخو اعتراضونو کې دوه تنه د مظاهرو ضد پولیسو لخوا وژل سوي دي او د ایران په زیاتو ښارونو کې د یو شمېر خلکو د نیول کېدو خبر هم ورکړ سوی دی. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر په ایران کې د اعتراض کوونکو د نیول کېدو پر ضد دریځ غوره کړی دی او پر ټویټر باندې یې لیکلي چې پر ټویټر یې د ایران رژیم ته ګواښ کړی او لیکلي دي چې نړۍ ورته ګوري. په تهران کې د روان تشدد یو عیني شاهد نن د آزاد اروپا د ایران برخې ته ویلي چې امنیتي ځواکونه خلکو ته اجازه نه ورکوي چې د تهران پوهنتون مخ کې راغونډ سي. د عیني شاهد ویلي چې د تهران پوهنتون مخ ته یو شمېر بسیجی محصلان د حکومت په پلوي غونډه لري. د ایران د کورنیو چارو وزیر عبدالرضا رحماني فضلین خبرداري ورکړی چې اعتراض کوونکي چې ناکرادي جوړوي او قانون شولاندې کوي هغوی به د خپلو اعمالو مسؤلان وي او بیا پریکړې. اوریدونکو ته د یادونې وړ بولم چې په ایران کې د پنجشنبې په ورځ په مشهد ښار کې د خلکو یو شمېر خلکو د نرخونو د لوړېدو پر ضد د شکایت لپاره اعتراضي جلسه کړې وه غونډه کړې وه چې د دې اعتراض لړۍ پراخه سوه نورو ښارونو لکه قم اهواز کرمانشاه نیشابور او بلاخره تر تهران ورسېده. د آزادي اروپا آزادي راډیو د فارسي برخې خبریال نیوشا بقراتی آزادي راډیو ته وویل چې اعتراضونه په پیل کې د اقتصادي ستونزو پر ضد پیل شوی و خو ظاهرا داسې معلومیږي چې نور ډلې ورګډي سوي دي او اوس د حکومت او رژیم پر ضد ژغونه پکې اوریدل کیږي.
بله ډیره مننه قدم نوریدونکو فرشته جلالزی و چې په ایران کې د وروستیو تحولاتو په اړه له تاسو سره وروستي معلومات شریکول. اوس هم دا یې پوهېدی له لړۍ څخه اپل کمپنۍ له خپلو ټولو پیرودونکو بخښنه غوښتې. دا چې ولې زموږ همکار اسمت ساروان په اړه معلومات راټول کړي دي.
اپل کمپنۍ په دې بخښنه وغوښته چې د خپلو پخوانیو آیفونونو سرعت یې کم کړی دی. د هافینګټن پوسټ ورځپاڼې د راپور له مخې اپل بیل دی چې اعلان وکړي د خپلو پخوانیو آیفون موبایل ټلیفونونو کار سوکه کړی وو. ډیرو کسانو چې د آیفون پخواني ماډلونه یې کارول شکایت درلود چې موبایلونه د پخوا په شان چټک کار نه کوي. تر دې چې اپل کمپنۍ وویل د نویو ماډلونو په تیره بیا آیفون 8 او 10 له راایستلو وروسته د پخوانیو ماډلونو سرعت ورو کړی دی. اپل کمپنۍ د لنډ وخت لپاره د متبادلو بیټریو بیا ټیټه کړه. د جنوري له وروستیو د 2013 تر دسمبر پورې به د آیفون 6 او تر دې هم د مخکنیو ماډلونو لپاره متبادل بیټری په 9 سلویش ډالره بازار ته راووزی. اپل کمپنی په یو خبر پانه کې ویلي چې دوی په دې خبر دی چې د آیفون ځینې کاروونکي د خپلو موبایلونو له کاره راضي نه دي، خو په دې خاطر بخښنه غواړي او دا هم اعلانوي چې قصدن د خپلو محصولاتو د عمر د کمولو هڅه نه کوي.
بله قدر منوریدونکو، ډیره زیاته مننه. د ازادي راډیو نننۍ خبری مجله همدلته پای ته رسیږي. زموږ همکار احمد هانش استودیو ته راغلی. هانش صاحب مهرباني.
سلامت، تشکر، شما خسته نباشین. بله سلام، به این مجله خبری شبانگاهی رادیو آزادی خوش آمدید.